دو بجه شوه د ازادي رادیو درنو ریدونکو خېچاره د خبرونه چې تر دریو بجو دوام کوي زه حسیبه شهید یې درته وړاندې کوم. په خبرونه کې به واوري چې اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې په خپلو مرستو ټینګار وکړ. د کندز د پوځي عملیاتو د پرمختګ نه به هم درته خبر درکړو. نور کورنۍ او سیمه ییز راپورونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې درته معرفي کړم د دې سات خبرونه ورو لمړی له کابل د افغانستان کورنۍ خبرونه او بیا به د سیمه او نړۍ خبرونه درته صالح اسحق زای خالقی وړاندې کړي.
د سویډن د بهرنی چارو وزیر په کابل کې له افغانستان سره د خپل هیواد پر دوامدارو مرستو ټینګار وکړ. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان وژل سوي. د ملي اردو یو سرتیری چې 2 میاشتې مخکې د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه وسلوالو تښتولی و ووژل سو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې به واوري د ایران د ولسمشر له لوري د لومړي مرستیال په توګه غوره سوي سړي د دې څوکۍ له منلو ډډه وکړه. بشپړ خبرونه اوري. د سویډن د بهرنی چارو وزیر او د اروپایي ټولنې دوري رئیس افغانستان ته په خپل دوه ورځني سفر کې د افغانستان له بیا رغونې او را روانو انتخاباتو د دغه هوا د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. کارل بیلټ چې د جمعې په ورځ کابل ته راغی، نن د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر رنگین د اتوار سپنتا سره تر کتنې وروسته وویل سویډن به د افغانستان له بیا رغونې او را روانو انتخاباتو سره پوره همکاري کوي. د اروپایي ټولنې دوري رئیس دغه راز له ولسمشر حمید کرزي او نورو افغان چارواکو سره هم کتلي دي. اروپایي ټولنه د افغانستان له لویو مرستندویانو ګڼل کېږي. افغانان تر یوه حده له هغو پروژو خوش کاری چې دې ټولنې عملي کړي دي. د افغانستان د ملي شورا استازو تر 15 ورځنۍ رخصتۍ وروسته خپلې غونډې بیا پیل کړې. د ملي شورا د استازو رخصتۍ د جوزا پر 15 پیل شوې وه چې په دې موده کې باید استازو له خپلو ماکلونو سره کتلی او د هغوی ستونزې څېړلی. د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني وویل په پام کې ده په دې نوې پیل شوې دوره کې 40 پیشنهاد شوي قوانین تصویب سي. په عین حال کې د ملي شورا ځینو استازو ویلي دي چې د انتخاباتو په درشل کې درانه مسؤلیتونه لري چې باید له پامه یې ونه غورځوي. خلک تل د ملي شورا پر استازو انتقادونه کوي چې د توانیدلی د خپل ماکلونو غشتنه ته پام وکړي، نو ځکه د هیواد اکثره ضروری قوانین پر وخت نه دي تصویب کړي. د انتخاباتي مبارزو په لړ کې پر روان انتخاباتو کې د حمید کرزي لمړی مرستیال محمد قاسم فهیم نن د بغلان ولایت په مرکز پلوخمری کې په سلګونو خلکو ته وینا وکړه. د خلکو وغوښتل چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د کرزي ترای ورکړي چې د کمیبودې په صورت کې به یې نوی حکومت خلکو ته عدالت ورسنوي او امن براولي. د ولسمشر بل کاندید رمضان بشردوست بیا نن د انتخاباتي مبارزې لپاره خوست تللی چې هلته له خلکو سره په کتنه بوخت دی. بشردوست خلکو ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کوي او له هغوی څخه غواړي چې د ترای ورکړي. راپورونه وایي تیر شپه د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر یو کارکوونکي سببون وویل 8 وسلوال نیول سوي هم دي. په دې اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. بل لوري ته انصاف وایي یو عسکري پرون د افغانستان په ختیځ کې وژل سوی. په عین حال کې د پکتیکا چارواکي به وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته کې 3 وسلوال طالبان وژل سوي. د غزنی امنیه قومندان به ازادي راډیو ته وویل چې پرون په واغز ولسوالۍ کې 2 وسلوال طالبان ووژل سول او 2 نور ټپیان سول. او خو په کندوز کې هم د وقا په نامه پوځي عملیات روان دي چې د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي ګڼ وسلوالي وژلي خو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د ملي اردو یو عسکر چې 2 میاشتې مخکې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبان نیولي و تیر شپه په همدې ولسوالۍ کې مړی وموندل سو. د مقر ولسوال صاحب خان پیر شتایت کړي او ویلي دي د وژل سوي سرتیري مړی مرکز ته انتقال کړی دی. د دې وژنې مسؤلیت د ذبیح الله مجاهد په نامه د وسلوالو طالبانو یو ویان منلی دی. په یو بل خبر کې د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد د وسلوالو طالبانو هغه ادارت کړ چې مخکې ویلی وو نن تر غرمې مخکې د وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان چاودنه کړې، یو ټانګې له منځه وړې او 4 بهرني سرتیري وژلي دي. شاهد وایي داسې کومه پیښه نه ده سوې. د افغانستان مربوطه خبرونه واورېدل. صالح اسحق زی سیمه ایز او نړیوال خبرونه دروي.
د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد له لوري د لومړي مرستیال په توګه غوره شوی مرستیال د چوکۍ له منلو لاس پسر شو. د خبره اسفندیار رحیم مشایی په یوې اعلامیه کې د ایران خبری رسنیو ته وکړه. دغه پریکړه هغه مهال وشو چې د خبری رسنیو په راپورونو کې راغلي وو چې د دغه هیواد مذهبي مشر د احمدی نژاد د لنجمن مرستیال د لرې کېدو امر ورکړ. د آیت الله خامنه‌ای له قوله ویل کېږي چې د مشایی ټاکنه به یوازې د ولسمشر او د هغه د پلویانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن ووهي. احمدی نژاد چې د یک شنبه پر ورځ لوړه کوي تیره اونۍ مشایی د خپل لومړي مرستیال په توګه اعلان کړ. د نوموړي په ټاکنه حتی د احمدی نژاد د پلویانو په شمول ګڼ انتقادونه رامنځته شول، ځکه رحیم مشایی په 2008 کال کې ویلي وو چې ایران د ټولې نړۍ د خلکو حتی د اسرائیلیانو ملګری دی. د رحیم مشایی لور د احمدی نژاد د زوی میرمن ده. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د دوهم ځل لپاره د جون انتخابات وګټل چې د مخالفانو په وینا پراخې درغلۍ پکې شوي دي. او د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د ایران په شمال لویدیځ کې د یوې الوتکې د پیښې په 1400 وژل شویو کسانو کې 10 تنه د الوتکې عمله وه. د الوشین الوتکه چې د ایران د هوانوردۍ کمپنۍ لخوا د قزاقستان څخه په کرایه نیول شوې وه، د جمعې په ورځ د مشهد په هوایي ډګر کې د کښېناستو په مهال له رنبې څخه ووته او له یوه دیوال سره ټکر شوه. د هوانوردۍ د عامه مؤسسې ایو ویاند رضا جعفرزاده وویل د الوتکې د وژل شویو 10 تنه عملې څخه 9 تنه یې د قزاقستان اتبا دي. په الوتکې کې 153 کسان سپارول او له تهران څخه مشهد ته روانه وه. دا په ایران کې د جولای له 15 نیټې راهیسې د الوتکو دوهمه مرګونې پیښه ده. لومړنۍ پیښه هغه مهال وشوه چې یوه الوتکه قزوین ته روانه وه او له غورځېدو وروسته ټول 118 سپرلۍ ووژل شول. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اروپایي ټولنه وایي د پنجشنبې په ورځ د قرغزستان د ولسمشرۍ انتخابات معیاري نه وو. د اروپایي ټولنې د مشرتابه په وینا دغه انتخابات له هغو اصولو سره سم نه وو چې ډیموکراتیک انتخابات د هغوی غوښتنه لري. پرون د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان څرګنده کړه د مایوسۍ خبره ده چې داسې انتخابات ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ګڼې ستونزې په ګوته کړي چې په دغو کې دې سازمان د رایو د صندوقونو د مسؤلانو مشکل ته د رای ورکوونکو د لست نه تنظیم او د څو ځلي رایې د استعمال مسؤلو ته اشاره کړې ده. ترکمنستان به د کسپین بهیرې د تیلو او ګازو د لانجې پر سر آذربایجان نړیوالې محکمې ته معرفي کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف وویل آذربایجان په هغو دوو دریو سیمو کې چې د ترکمنستان مربوط دي د کشفولو هڅې پیل کړي. ترکمنستان او آذربایجان د کسپین د بهیرې تر اوبو لاندې پر یو شمېر زیرمو د ملکیت دعوه لري. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په چین کې د ځمکې د ښویېدو له امله لږ تر لږه 3 تنه ووژل شول. د سیاچین په ولایت کې چې د چین په جنوب لویدیځ کې پروت دی، دغه پیښه د پرله پسې بارانونو له امله رامنځته شوې ده. د چین د سینهوا د دولتي اژانس په وینا هغه پل هم زمن زیانمن شوی چې د تیر کال د زلزلې پر مهال د اکمالاتو د اصلي لارې پر سر پروت و. دا سیمه د 2008 میلادي کال د مې د 12 نیټې د زلزلې مرکز و. په دې زلزلې کې تقریبا 10,000 تنه ووژل شول او یا هم تری تم شول. د ازادۍ راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل.
خبرونه مو د ازادۍ راډیو نه واورېدل. 2:08 شوې. ته په روانه خبرونه کې به د دغه مسایلو تفصیل واورئ. اروپایی ټولنې یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې په خپلو مرستو ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې رئیس په کابل کې نن وویل
دی وایي موږ راغلي یو چې له انتخاباتو نه ملاتړ وکړو. هیله من یو چې انتخابات مو عادلانه، رانه او په امن کې ترسره شي.
په کندوز کې چارواکي بیا وایي چې د وسله والو پر ضد د اوقاف په نامه ګډ پوځي عملیات یې په بری سره روان دي. د هلمند والی د دې ولایت اوسیدونکو ته وایي چې د خپلو سیمو امن په خپله وساتي. دی وایي
بیلی دی چې د ملي اردو پوځونه راشي، بیلی دی چې پولیس راشي، خپله منطقه خپلو کې د خپلو پښتني او افغاني اناناتو او رواجونو په اساس وساتو.
دا په یو تفصیلي راپور کې اورئ. د افغانستان ملي شورا نن له یوې اوږدې وقفې یا رخصتۍ وروسته خپل کار پیل کړ. د انتخاباتو په اړه هم بیلابیل راپورونه لرو. دا د سانګي 19 پروګرام ته هم په دې خپرونه کې ځای ورکړل شوی. را سره اوسئ. دا هم د خپرونه لومړی راپور. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې په خپلو مرستو ټینګار وکړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر او د اروپایي اتحادیې دوره‌ای رئیس چې د شنبې ورځ افغانستان ته تللی، له افغان چارواکو سره یې تر کتنې وروسته دغه هیواد سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه. د اروپایي ټولنې دوره‌ای رئیس او د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر کرزي، خپل افغان سیال او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. افغان چارواکو هم د اروپایي ټولنې د مرستو نه د هرکلی په ترڅ کې په اوږد محل کې هم د دغه ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. تفصیل له کابل.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر چې د اروپایي ټولنې د ورئی رئیس هم دی، له یو شمیر افغان چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو پر سر په ځانګړي ډول د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. کارل بیلټ چې د شنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي او خپل افغان سیال رنګین دادفرس پنتا سره تر کتنې وروسته یوې خبري غونډې ته خبرې کولې. افغانستان سره یې د اروپایي ټولنې د مرستو ژمنه تازه کړه. وی ویل چې هیله مند دی د افغانستان راتلونکي انتخابات رڼه وي او دا من په فضا کې ترسره شي. دی وایي موږ راغلي یو چې له انتخاباتو نه ملاتړ وکړو. هیله من یو چې انتخابات مو عادلانه، رڼه او په امن کې ترسره شي. زه فکر کوم چې دا به د افغانانو او د افغانستان د پرمختګ په ګټه وي. موږ له انتخاباتو څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ او دغه راز په اوږدمهال کې په سیاسي او اقتصادي برخو کې د افغانستان له خلکو سره د مرستو په اړه هم خبرې وکړې. په دې توګه موږ ستاسې د هیواد د پرمختګ په برخه کې ښه ونډه درلودلی شو چې دا موږ او تاسې ته ډیره مهمه ده. اروپایي ټولنه افغانستان سره د لویو مرسته کوونکو ټولنو څخه ده. دغه ټولنې د افغانستان د بیا رغونې ترڅنګ د پولیسو او ملي اردو د پیاوړتیا له پروګرام سره هم مرسته کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګین دادفرس پنتا افغانستان ته د اروپایي ټولنې د رئیس له سفر څخه د هرکلی په ترڅ کې وویل چې د انتخاباتو د بهیر په اړه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ډېرې ګټورې وي.
ما در مورد مناسبات افغانستان با اتحادیه اروپا مسئله انتخابات
دی وایي موږ له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د انتخاباتو په اړه په ځانګړي ډول د انتخاباتو د امنیت او رونوالي په اړه خبرې وکړې. زموږ خبرې ډېرې ګټورې وي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا په اوږدمهال کې د افغانستان له خلکو سره د خپلو مرستو او د امن په فضا کې د رڼو انتخاباتو د جوړولو په برخه کې خپلې ژمنې تازه کړې. اروپایي ټولنې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی او تخنیکی همکاریو د ژمنې ترڅنګ د انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره وشپېته څارونکي هم رالیږلي دي. د افغانستان خلک وایي چې د اروپایي ټولنې مرستې باید د ګټورو پروژو په جوړونې ولګول شي. دغه شان افغان کارپوهان وایي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره په کار ده چې د انتخاباتو له بهیر څخه هم سمه څارنه وشي.
کابل ته مو د اروپایي ټولنې د دورې رئیس د سفر په اړه راپور واورید چې په کابل کې وویل افغانستان د انتخاباتو په برخه کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اوس هم د افغانستان د ناکراریو په اړه د کندز په نامه سیمو کې د عقاب په نامه پوځي عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې ښه پرمختګ کړی. د دې عملیاتو په اړه وروستي معلومات له کندز څخه د ازادي راډیو خبریال په راپور کې.
د کندز په ځینو ناامنو سیمو کې د عقاب په نامه عملیات چې د چنګاښ په 28مه نیټه پیل شوي دي دوام لري. امنیتي مسؤلین وایي چې په دغو عملیاتو کې ښه بریالیتوبونه لرلی دي او یو عمده بریالیتوب په کې دا دی چې مخالفینو د مخامخ حملې ځواکمني له لاسه ورکړې او له سیمې نه یې پښې سپکې کړې دي. په دې بابا د کندز د امنیت قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی خبرې واورو. عملیات په خپل ټولو استقامتونو کې روان دي. یو شمیر وسلوالو ډلو فرار کړی دی. د قلیزال ولسوالی په سالی آباد، درمن او کوشانی سیمو کې ځای په ځای شوي دي او فعلاً هم وارخطا دي او یو شمیر نور کوچني ګروپونه چې دلې پاتې دي عملیات پرې روان دي. دغه عملیات د یوې یا دوه ورځو نه بلکې تر هغو به دوام کوي چې دغه ګروپونه بیخي له منځه ولاړ شي. په دې بهیر کې زموږ ځواکونه په کوم مقاومت نه دي اوښتي. موږ ډېر خوشحالي ګو چې په موږ حمله وکړي تر څو څرګنده شي چې د دوی ځای ځایګای چیرې دی. همدا ستونزه دا ده چې دښمن له کلیو کورونو نه استفاده کوي. د رڼو میدان خلق نه دي. د په داس حال کې چې مخالفینو ته د اوښتو ځاني زیانونو په اړه دقیق معلومات ور نه کړل، خو زیاته کړه چې د راپورونو له مخې هغوی خپل مړي له ځان سره لیږدولې دي، مګر د نیول شویو افرادو په اړه یې داسې وویل. د مخالفینو څلور پنځه تنه له داسې اسنادو سره چې عملا د هغوی رابطه له طالبانو سره ښیي نیول شوي، فعلا تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دي. د یادونې وړ ده چې د مخالفینو له لوري څخه د اوښتو مرګ ژوبلو او یا هم نیول شویو افرادو په اړه څه غبرګون نه دی ښودل شوی، خو برخلاف ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویاند بولي په پرله پسې توګه ادعا کړې ده چې د کندز د باغه شرکت ګورتیپی او د چاردرو ولسوالۍ په توت چینار سیمو کې د وسلوالو بریدونو او یا هم ماین چاودنو په پیښو کې د دولتي ځواکونو ولس عسکر وژلي، پنځه ټپیان کړي او دوه موټر یې ویجاړ کړي دي. خدا هغه ادعاوی دی چې امنیتی سرچینې نه مني. د یادونې وړ ده چې دغه عملیاتو په لومړیو دریو ورځو کې په شمال سیمو کې د 209 شاهین قولي اردو قماندان تورن جنرال مراد علي مراد د ورکړی شوي معلوماتو له مخې ویل شوي دي چې د مخالفینو څخه یې 14 تنه وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. د زیاته کړې ده چې په همدغو دریو ورځو کې د ملي اردو 4 تنه افراد وژلی شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په دغو عملیاتو کې ملکي افرادو ته هم مرګ ژوبله او یا مالي زیانونه اوښتي دي، خو په دې اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي ورکړی شوي.
په کندز کې مو د وسوالو د ځپلو لپاره د عقاب په نامه د پوځي عملیاتو د پرمختګ راپور واورید. بیا هم په هلمند کې د پوځي عملیاتو د پرمختګ په اړه راپور لرو. د هلمند د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي چې په سمو د مخ کې د خنجر په نامه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولسوالۍ له وسلوالو پاک شوي اوسیدونکي وایي چې دولت او نړیوال دي له هغو طالبانو سره کار نه لري چې د وروستیو عملیاتو لپاره یې خپلې وسلې ایښي دي. د هلمند والي ناوی ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال له خلکو وغوښتل چې خپله سیمه دي په خپله وساتي. په هلمند کې د امریکایي ځواکونو قمندان هم وایي چې په ناوی کې امنیت ښه شوی، خو د سیمې خلک بیا د ناامنۍ تر څنګ د بیروزګارۍ نه هم سر ټکوي. له سیمې پرې زموږ خبریال راپور راکوي.
د لشکرګاه په جنوب کې د پراخه زراعتي ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي د ناامنۍ نه سر ټکوي. وایي د مرین ځواکونو تر ورتګ وروسته یو شمېر ملکي کسان هم وژل شوي او هم ورته ژوبله اوښتې ده. د دې ولسوالۍ یو تن قومي سپینږیری وایي که چیرې د ناوې پولیس وروزل شي او د پاکستان له لورې پراخ پرانستی سرحد وتړل شي نو د ناوې د امنیت اطمینان ورکوي. دی وایي امریکایي مرین سرتیرو یې په کلیو کې اړولی دي، ژوند یې را تنګ شوی دی، نشي کولی د هغوی مقرراتو خیال وساتي.
پر اتاک باندې تقریبا دوې هفتې تېرېږي. زموږ ملکي خلکو شپاړس تنو خپل ژوند لاس ورکړی دي او اووه تنه زخمیان دي. اوس د مرین قواوې راغلي دي د ناوې ولسوالۍ ته. زموږ په کلیو بانډو کې دننه اړولي دي، دننه په کلیو کې پراته دي چې دوی دې یو نوکړي او یو بغل ته سي. داسې ځای چې هلته د خلکو ډېر رشنۍ واقعان رښتیا موږ غواړو چې په دې ناوې کې امن او سوله برقرار سي، قایم سي، خلک مطمئن سي، باید تلاشي بې ځایه ونه سي.
خو د امریکایي مرین سرتیرو د هغه لیوا کمانډان ریچارډ نیکولسن چې سرتیری اوس د خنجر په نوم عملیاتو کې بوختي وایي مرین سرتیرو به د چاکور تلاشي نه کړي که چیرې ضرورت ونو د ملي اردو په مرسته به دا کار وکړي. نیکولسن وایي په ناوې کې اوس امنیت ټینګ شوی دی.
وی وډ ناټ هاف بین ایبل ټو ګیدر هیر پیسفولی انلس وی ور انډر اټاک بای راکټس اند ګن فایر. So we have made progress.
دی وایي موږ نه سوای کولی چې دلته په امنیت کې واوسیږو. پر موږ د راکټونو حملې کېدې، خو موږ د امنیت سیمه پراخه کړې ده او اوس موږ هر ډول هلیکوپټر کولی شي د ناوې په مرکز کې ناسته وکړي. زه تر دې هر څه وروسته په ناوې کې د بیا رغونې برخې ته د توجه غوښتنه کوم چې خلکو ته هر ډول ژوند برابر شي. اوس د سولې او بیا رغونې وخت.
And a time for building.
The Hilmand Wali Shagri Gulab Mangal Ham da Navi Ulswali ta safar par mahal da khalgu pe pirakh ghund ke da wa na par waqt da Navi da khalguna pa Ulswali ki da dodiz amniyat ghushtara wakra. Shagri Mangal ul da mili pe wastun pirakh proje da shirake do pa hal ki di aw tar har ta jarba da Navi Ulswali clinic aw shunji wara ulsi. Da ul taso da khpal simayiz dod par buniyad hal ta amniyat chinkri aw da dawlat na da har dawl basti ghushtana wakri.
Quwwat khudan ki paida ku che خپل سیمه او خپل منطقه بیل دې چې خارجي پوځونه راشي، بیل دې چې ملي اردو پوځونه راشي، بیل دې چې پولیس راشي، خپل منطقه خپلو کې د خپلو پښتني او افغاني عنعناتو او رواجونو په اساس وساتو لکه ډېرو قومونو او خلکو چې ساتلې ده.
خو د ناوې ولسوالۍ د خلکو له خبرو نه داسې جوتیږي چې د ملي مصالحې له لارې غواړي خپلو سیمهییزو طالبانو ته د خلاصون لاره پیدا کړي. د هغې ولسوالۍ یو تن قومي مشر وایي د ځوانانو تر څنګ یې د کم عمر تنکیو ځوانانو هم وسلې اخیستې وې، خو اوس یې بیرته پر مځکه ایښې دي او موږ له دولت او نړیوالو نه غواړو چې د دوی ژوند تضمین کړي.
ولو که حد شو پدی وطن کې ژوند کړي او سلام یشي یا په کوم کې یا یا شخه کړي زموږ خواهش کو پیشنهاد کو چې لاس وسوخ نو پچی.
په ناوې ولسوالۍ کې د دې وروستیو عملیاتو په لړ کې یو شمېر پلونه، ځینې لارې او مهم ګودرونه وران شوي دي چې اوسیدونکي د دولت نه د بیرته رغولو هیله کوي. ناوې ولسوالۍ د هلمند د سیند تر غاړې پراخه، زرغونه او آباده ولسوالۍ ده او اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان شکایت کوي چې روزمره کارونه او دنده نه لري او هر څه ژر په کلیو کې د بیا رغونې د کارونو د پیل کېدو غوښتنه کوي.
د هلمند ناوې ولسوالۍ د امنیت په اړه مو راپور اورید. د افغانستان د نامنې په اړه به په دویمه نیمایي کې راپورونه ولرو، خو د هلمند ولایت د یوې بلې ولسوالۍ د امنیت په اړه هم راپور لرو چې انتخاباتو ته تیاری نیسي.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
د هلمند ولایت د باباجي ولسوالۍ مشان اوس په خپل کلیو کې د انتخاباتي مرکزونو د پرانستلو په فکر کې دي. سره له دې چې د باباجي ولسوالۍ سموده مخ کې ډیره بې امنه وه او ډیرو خلکو خپل کورونه پریښودل، خو اوس د افغان او نړیوال ځواکونو په وینا خلک بیرته خپل کورونو ته روان دي. د باباجي مشران لا هم د طالبانو او برطانوي ځواکونو ترمنځ د جګړو په اندېښنه کې دي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه راپور خپور کړی چې مهم ټکي فریده هوټ اسیفی وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوبی نارامو سیمو کې قومي مشرانو ته ویل شوی چې په خپل کلو کې د اگست میاشتې د انتخاباتو د رای ورکونې د مرکزونو په اړه پلان جوړ کړي. د هر څه په خطو روان دي، خو د اونۍ قومي مشرانو هغه مهال خپلو کارمندو ته د جګړو په ترڅ کې د زیانونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د برېټانوي ځواکونو په یو مرکز کې سره راغونډ شوي وو. د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې یو برېټانوي صاحب منصب پی ډي جی وویل دا ډیره ښه خبره ده چې بزګر راځي او د مرستې غوښتنه کوي، د خپل اوبو د لارو سمول غواړي او یا هم خپل فصلونو ته د اوریدلو زیانونو تاوان. د هغه په وینا دا د دې نښه ده چې دوی یعنی بزګران په موږ اطمینان کوي. په دې وروستیو کې د امریکایي او برېټانوي ځواکونو لخوا د طالبانو له لاسه د هلمند د باباجي ولسوالۍ د خلاصون لپاره ګډې پوځي هڅې وشوې. په دې عملیاتو کې د ملکي خلکو ژوند ته لومړیتوب ورکړی شوی و او طالبانو په لاره بمونه خښ کړي وو. جیم وایي دا سخته جګړه وه. په لومړیو دوو ورځو کې عسکر په دې نه وتوانېدلي چې له 300 مترو څخه مخته لاړ شي. د دښمن یو تکتیک دا و چې په څو ډزو یې زموږ مسیر بدلاوه او بیا به یې په لاره کې راته بمونه خښ کړي وو. جیم وایي یوه ورځ وو عسکر د همداسې یوه تکتیک په نتیجه کې ژوبل شول. د جولای میاشت د برېټانوي عسکرو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په روانه میاشت کې 19 برېټانوي عسکر په افغانستان کې ووژل شول. دوه اونۍ مخکې تر جګړو د مخه د باباجي له ولسوالۍ څخه یو شمېر خلک د جګړو له ویرې وتښتېدل، خو اوس یې بیرته خپل کورونو ته مخه کړې ده. جیم وایي سره له دې چې خلکو د جګړو اندېښنو په سر اخیستي وو او کورونه یې پرېښودل، خو بیا هم نږدې نیمایي خلک په خپلو کورونو کې وو. جیم وایي طالبان له سیمې په شا شول، خو موږ په دې پوهیږو چې هغوی به د بیا نفوذ په لټه کې وي په تېره په هغو سیمو کې چې ماینونه یې پکې خښ کړي دي. جیم اوس مهال د زرین وخت په نامه یادوي. وایي دوی اوس خلکو ته د خیي چې برېټانوي عسکر د خلکو د امنیت لپاره حضور لري. خو د رویټرز خبري اژانس په حواله د خراب امنیتي وضعیت له امله به د هلمند له لسو ولسوالیو څخه په 15 ولسوالیو کې خلک په دې وتوانېږي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. اوس د افغانستان د انتخاباتو مسؤول مقامات وایي چې په باباجي کې امنیت ښه شوی او خلک کولی شي چې د اګست په 20 په خپلو کلو کې انتخاباتي مرکزونه پرانیزي. همداشان دوی کولی شي چې د سیارو ډلو په مرسته د انتخاباتو لپاره خپل نمونه ثبت کاندي.
ازادي رادیو، مستقله رادیو، ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
د ازادۍ رادیونه د انتخاباتو په اړه راپورونه اوري. د کابل په کابل کې د افغانستان د ملي او حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر مولوی محمد سید هاشمی چې د افغانستان د ولسمشر په روانو انتخاباتو کې کاندید وو، تیر ورځ د ولسمشر حامد کرزی په ګټه خپل کاندیداتور څخه تیر شو. د کابل د لوی جرګې په خیمه کې په دې اړه جوړ شو یو مراسمو کې د سلګونو کسانو ترڅنګ حامد کرزی هم ګډون درلود. ښاغلی کرزی ژمنه وکړه چې د بریالي کېدو په صورت کې به د سعودي عربستان د پاچا په منځګړیتوب په افغانستان کې یو لویه جرګه جوړوي او د دې جرګې په مرسته د دولت مخالفین په خلایني او سولي ترابولي. خغلی کرزی ومنله چې په تیرو کلونو کې د امنیت په برخه کې زیاتې ستونزې وي او لا هم ملکی افغانان په بیلابیلو نومونو وژل کیږي. نورال له کابل.
ولسمشر حامد کرزی چې د حرکت انقلاب اسلامي او ملي افغانستان د ګوند د مشر مولوي محمد سید هاشمی مننه وکړه چې د په ګټه خپل کاندیدې تیر سو. کرزی وویل د بریالي کېدو په صورت کې به زیات پام د امن راوستلو ته اړوي. شغلی کرزی وویل په تیرو دریو کلونو کې درې ځلې د سعودي عربستان پاچا ته لیک لیږلی، ټلیفوني او مخامخ خبرې ورسره کړي چې د سولې په ټینګښت او د دولت د مخالفینو په پخلاینه کې مرسته وکړي. حمید کرزی زیاته کړه د بریالي کېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نورو هڅو ترڅنګ یو لوی جرګه رابولي چې ملي پخلاینه غښتلې کړي.
تر ټولو مخکې ارزو د افغانانو چې دې خاورې ته سراسري سوله راسي او زموږ بچیان او مندې او خوندې او کورونه پر کراره سي هغه په هغه توګه چې موږ غوښته ترلاسه نسو، بلکې زموږ د بچیان وینه نن هم تویږي، کورونه نن هم نارامه دي. اول مرام زما په افغانستان کې د سولې راتګ او ټینګښت او د افغانستان دننه جرګه جوړ سي او طالبان او علما او حزب اسلامي او ټول هغه کسان چې خواجه دي هغه راسي دې خاورې ته او په دې پراخه جرګه کې ګډون راسره وکړي او دا جرګه د خادم حرمین شریفین تر احتمام لاندې وسي.
شغلی کرزی وویل په افغانستان کې د اوو کلونو په تیریدو سره اوس هم ناامنی ده او زیات ملکی افغانان وژل کیږي. خو د شغلی کرزی په وینا خلکو هیڅکله شکایت نه دی کړی او تل په چپه خوله قربانی ورکړې ده. کرزی د بهرنیو ځواکونو هغو کړنو ته هم ګوته ونیوله چې په خپل سر د شپې لخوا د تلاشۍ په بهانه د خلکو کورونو ته ننوځي، خلک له ځانونو سره بیایي یا یې په ډزو وژني. شغلی کرزی زیاته کړه له نړۍ سره به د بریالي کېدو په صورت کې نوی قرارداد کوي چې د تروریزم ضد جګړه کې باید ملکی افغانان زیان ونی ویني. د حرکت انقلاب اسلامي او ملي افغانستان د ګوند مرستیال موسی خان هوتک غونډې ته وویل د دې ګوند شغلی کرزی د ځان لپاره مناسب کاندید وباله، نو ځکه یې ملاتړ وکړ او د دې ګوند مشر له خپلې کاندیدۍ د په ګټه تیر سو.
د زیاتو سلام شروع بحثونو وروسته غور وکړ شو چې باید د داسې یو کاندید سره خپل قوت یو ځای کړو چې حسنات یې تر نورو کاندیدانو زیات او سیئات یې کم وي. اکثرو مشرانو او ملګرو چې د ډیر جر و بحث او غور مطالعې څخه وروسته د حرکت انقلاب اسلامي مناسبه وګڼله، هغه شغلی حامد کرزی و.
د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید مولوی محمد سعید هاشمی په داسې حال کې د شاغلی کرزی په ګټه خپل کاندیدۍ تیریږي چې د پنځمه پورس په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه د کاندیدانو ترمنځ د ائتلافونو او د یو په ګټه د تیرېدو وخت اوس تیر سوی، ځکه د رایو پاڼې په ګرانه بیه چاپ سوي او دا کار شای خلکو ته ځینې ستونزې جوړې کړې.
امدا اوس مو یو تازه خبر د خوست څخه ترلاسه کړی دی. د خوست په خوست کې د ازادي رادیو خبریال موږ سره د تلیفون په لیکه دی، له دنه به وپوښتو چې په خوست کې څه پیښه شوې ده.
بلې سپاجانې، لکه څنګه چې تاسو وویل په خوست کې د دولتي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ درې ځانمرګي برید کوونکي ښار ته ننوتی دي چې وایي ویل کېږي چې د فوزي روغتون په ساحه کې خپل ځان د موټر په واسطه لوزولی دی او پاتې دوه نور یې تر اوسه ورک دي، لا درک دي. څو لحظې مخکې په خوست کې د ملي اردو ځواکونو د لومړي نمبر لوا د رستیزوال جنرال ظهیر وردک وویل چې په ښار کې خال خال ډزې روانې دي، خو د دوی ځواکونه په ډېر چټکۍ سره هلته ښار ته داخل شوي او ښار ټوله ساحه تر محاصرې لاندې راوستې ده. دا ویل چې اوس موږ نشو ویلی، اوس له وخت مخکې خبره ده چې څونه تلفات به وختي وي، خو وروسته له دې چې وضع تر کنټرول بشپړ کنټرول لاندې راشي او تلفات څرګند شي موږ مطبوعاتو ته خبر ورکو. له بل خوا په خوست کې چون ټولې اړیکې شلېدلې دي، تلیفوني اړیکې د چا سره قومندان سره ولی سره تماس نه نیوله کېږي، یوازې دغه د ملي اردو مرستیال هم په ډېرو خواریو پیدا کړ چې د دنه مو دغه لومړني معلومات ترلاسه کړل. نو معلوم چې طالبانو هم دا ویلي دي چې دوی تر په لسهاوو نفر ښار ته داخل کړي دي چې په انتحاري وسکټونو او سپکو درنو وسلو سنبال دي، او دوی پلان لري چې په خوست کې په فوزي روغتون په محکمه باندې او پولیسو باندې ځانمرګي بریدونه او حمله ترسره کړي، خو تر اوسه چارواکو دا نه ده تایید کړي او تلفات هم نه دي معلوم. دا لومړني معلوماتو چې موږ ترلاسه کړي او تاسو ته وړاندې کړل.
ډېر مننه بیر صاحب، تاسو د عیني شاهدان سره خو خبرې نه دي کړې، یا د روغتون له چارواکو سره د تلفاتو په اړه؟
روغتون چارواکو ته هیڅ ځای کې څوک نه پرېښودل کېږي، سیمه غلا بنده ده، د روغتون چارواکو سره هم نه تلیفوني او نه هم همداسې اړیکې نیول کېږي، ځکه چې تلیفونونه قطع دي په شاپ یو کیلومتر یو نیم کیلومتر ساحه کې، او تګ را تګ هم بند دی، ځکه ملي اردو ټول نور کمپاین ځواکونه او پولیس سیمې ته داخل شوي دي، سیمه یې کله بنده کړې ده. او د ائتلاف ځکونه هم کې د شي راورسیږي. نو په دې اساس باندې د خلکو خبرګون یا د خلکو سرګندونه یا د خلکو عکس العمل مشکل ده چې اوس واخیستل شي یا معلومات ترلاسه شي. نو زه فکر کوم تر څو چې اوضاع آرامه شوي نه وي تر هغو د مړو او ټپیانو او د ځاني او مالي تلفاتو او زیانونو اندازه ګرانه خبره ده.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په خوست کې د نننۍ ځانوژونکي حملې او د دوو نورو ځانوژونکو حملو د احتمال په اړه راپور اورو. اوس دویمې د خبرونې نیمایي ته رسیدلې او 2:13 شوې. اوس به صالح اسحقزی خلکی ته ور ورکړو چې د دې ساعت خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له افغانستان سره د خپل هیواد پر دوامدارو مرستو ټینګار وکړ. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسروال طالبان وژل شوي. د ملي اردو یو سرتیری چې 2 میاشتې مخکې د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه وسروالو تښتولی و تیره شپه ووژل شو. د کورنۍ یو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې د یو ساختماني شرکت 2 کارکوونکي ووژل شول. د ایران د ولسمشر محمود احمد نژاد لخوا د لومړي مرستیال په توګه غوره شوي مرستیال اسفندیار رحیم مشایی د دې چوکۍ له منلو لاس په سر شو. او د ایران په شمال لویدیځ کې د وی الوتکې د پیښې په 1400 شویو کسانو کې د لستنې د الوتکې عمله وه.
تاسو د ازادي رادیو او پروانه خبرونه کې مې واوریدل چې په خوست کې ځانوژونکو حمله شوې. تر اوسه یې تلفات ندي معلوم او د دوو نورو ځانوژونکو حملو احتمال هم موجود دی. بیا هم د افغانستان د ناکراریو په اړه راپور لرو. په کندهار کې تلفي ځواکونو 2 افغان پولیس وژلي او 3 ژوبل کړي دي. افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې دا پیښه د یوې تیروتنې په نتیجه کې رامنځته شوې. لسیم پرې راپور لرو.
نړیوالو ځواکونو تیر شپه د کندهار شهر د لوی والی په ملالم اخون کې پر افغان پولیسو برید کړی دی. د جنوب لویدیځ زون د پولیسو مشر جنرال غلام علي وحدت وایي چې افغان ځواکونه د غزمی په حالت کې و چې د نړیوالو ځواکونو غزمی په نښه کړل. نوموړي په داسې حال کې چې پیرسه د یوې تروتنې زیږنده وبلله وایي چې د نړیوالو ځواکونو په ډزو 2 پولیس وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. د کندهار په هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم پیښه منلې ده. دوی وایي چې ځواکونه یې پر افغان پولیسو د مخالفینو ګمان وکړ ځکه یې په نښه کړل. د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي سرچینې وایي چې په پیښه کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. نړیوال ځواکونه په داسې حال کې افغان پولیس په نښه کوي چې په کندهار کې تر وروستیو امنیتي پیښو وروسته افغان او نړیوال ځواکونه هڅه کوي چې د انتخاباتو تر رسیدلو وړاندې د دې ولایت امنیت غښتلی کړي.
په کندهار کې 2 افغان پولیس وژل شوي. په دې اړه مو راپور واورید. د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې د شنبې په ورځ له 15 ورځو رخصتۍ وروسته بیا په کار پیل وکړ. سره له دې چې جرګې د لومړۍ ورځې لپاره ځانګړې اجنډا نه درلودله، خو د جرګې غړو هر یو د خپلو سیمو ستونزې واورولې. د ولسی جرګې رئیس وویل دوی باید زیاته هڅه وکړي خپل کارونه په جدي توګه پر مخ بوزي. تفصیل له کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې اکثر غړو د وړي د یوې نیمه میاشتې رخصتۍ وروسته د شنبې په ورځ د جرګې په غونډه کې ګډون وکړ. د جرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل څرنګه چې د جرګې د کار موده لږه پاتې ده، په کار ده چې په دغه موده کې ټول نیمګړي کارونه بشپړ او کوم قوانین یا قانوني اسناد چې له تصویبېدو پاتې دي پر هغې جدي کارونه ترسره کړو. ښاغلی قانوني وویل
خدای دې وکړي چې دا ځل له خیره سره مخکې چې د افغانستان د خلکو توقع او هیله زمونږ او تاسو لخوانه دی او پاتې زمونږ او تاسو ماموریت او وظایف چې مونږ او تاسو ته اله لري په دغه حساس شګو کې چې اوس مونږ او تاسو د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په لور روان یو، دا خپل دندې ترسره کړو.
خغلی قانوني وویل ولسی جرګې د خپل کار په موده کې تر اوسه د دولت په سلګونو قوانین، اسناد او قراردادونه د یو لړ بحثونو وروسته تصویب کړي دي، خو په دې لړ کې کابو شل قوانین یا جمهور رئیس نه دي توشي کړي او یا د کاري سیړنو لپاره بیرته جرګې ته سپارل شوی دي چې په دوی کې یو د افتخاري مدالونو او نښانونو قانون هم شامل دی. دوبل دوی به جدي هڅه وکړي چې د انتخاباتو تر دایرېدو پورې پر ټولو له سره بحث او سیړنې وکړي. په دې ورځ ولسی جرګې د بحث لپاره کومه ځانګړې موضوع نه لرله، خو د جرګې غړو له مرکز ولایتونو څخه د دوی د سیمو او موکلینو غوښتنې او شکایتونه جرګې ته واورول. د جرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل دغه غوښتنې او شکایتونه دې د جرګې په اتلسګونو کمیسیونونو کې طرح او بیا دې د اجراتو لپاره په رسمي توګه د دولت مربوط ارګانونو ته وسپارل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسید آزاده ایداد یووری برتانی غواړي چې په افغانستان کې د خپل وژل شویو عسکرو پر ځای نور سرتیری د هیواد ته واستوي. د امریکا او برتانیا مشرانو تیر ورځ په خپل تلیفوني خبرو کې د ناتو له نورو غړو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې پیټې له دوی سره وویشي. د موضوع په اړه نور تفصیل عصمت سروان ورته کوي.
د بریتانیا دفاع وزارت پرون وویل چې افغانستان ته به 125 تنه نور پوځیان د هغو عسکرو پر ځای ولیږي چې د دغه هیواد په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. روانه میاشت افغانستان په هلمند کې 19 تنه بریتانیایي سرتیري له وسلوالو طالبانو سره په جګړو او د سړک د سر په بمی چاودنو کې ووژل شول. په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو د تلفاتو د شمیر زیاتېدا په دغه هیواد کې پوښتنې راپورته کړي چې آیا په افغانستان کې د بریتانیوي سرتیرو شمیر کم دی او که په سمو وسلو سنبال نه دي. د بریتانیا دفاع وزارت ندی ویلی چې په روانه میاشت کې د دوی څومره سرتیری په افغانستان کې شوبل شوی دي، خو ویلی دي چې 125 سرتیری به د وژل شویو عسکرو پر ځای افغانستان ته واستوي. د بریتانیا دفاع وزیر باب انسورت په یو اعلامیه کې ویلی دي چې په افغانستان کې میشتو بریتانیایي قومندانانو غوښتنه کړې وه چې له وروستیو خواشینونکو پیښو وروسته دي نور سرتیری ورولېږل شي څو دوی په هلمند کې د خپلو عملیاتو شدت همغسې وساتلی شي. د بریتانیا د دفاع وزارت ویندوی وویل چې د دغو ځواکونو لاستولو سره به په افغانستان کې په تېره بیا هلمند کې د بریتانیایي سرتیرو شمیر تر 9000 واوړي. حاضر دمه په افغانستان کې 188 بریتانیایي سرتیري وژل شوي چې په عراق کې د بریتانیایي ځواکونو تر تلفاتو اوړي.
و امریدل چې برتانیا غواړي په افغانستان کې د خپل وژل شوي عسکرو پر ځای نور سرتیري د هیواد ته واستوي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 3. ازادي رادیو
لسمو دې د هیڅ کابل چاپ ورسپانی مهمه تبصرې د انتخاباتو د امنیت او سولې په اړه دي. نن هم د کابل چاپ ورسپانو په همدې موضوعاتو تبصرې کړې دي. د دې تبصرو غټی کې له کابل د ازادي رادیو خبري اوروي.
د وسخ خپلواک ورسپان افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته اشاره د هغه په حواله لیکل دی چې امریکا په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې خپل تیروتنې جبران کړي. ورسپان په دوام کې د ریچارډ هالبورګ د وینا هم راخسته چې دوی د همغږیو د ښه کولو لپاره په ډېر منظم ډول سیمې ته راګرځي، خو په 2002 میلادي کال کې دا ډول نه و او دا تیروتنه زوروونکې وه. روسپان په خپل لومړي مخ کې د امریکا د لوی درسیس په حواله په غټو ټکو سره لیکلی دی چې اوسامه بن لادن او د طالبانو جګپوړي قومندانان په پاکستان کې دي او په قبایلي سیمو کې د دغه ډلې له منځه وړل د امریکا د اهدافو یوه برخه ده. روسپان په خپل سر مقاله کې د تولو ټلویزیون لخوا جوړ شوې مناظرې ته کتنه کړې او هغه د تولو ټلویزیون ته د کمپاین کولو لپاره یوه ډرامه بللې ده. د هیواد دولت روسپان په خپل سر مقاله کې د روانو انتخاباتو لپاره کېدونکو تیاریو ته په اشاره لیکلی دی چې دا یو ملي بهیر دی او باید ټول ولس پکې پراخه برخه واخلي. روسپان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه په یو جلا مطلب کې لیکلی دی، که چیرې خلک غواړي چې د هیواد ملي ګټې خوندي شي نو باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. روسپان په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ مسایلو ته هم ګوته نیولې او لیکلی دی چې په هیواد کې د کرنې د پراختیا لپاره باید پلان شوی او بنسټیز اقدامات وشي. د اراده خپلواکۍ ورسپان بیا په مطلب کې د ټولو ټلویزیون په مناظره کې د نه ګډون لپاره د ولسمشر کرزي دلایل که څه هم تر یو حد سمبللي، خو د ولسمشر کرزي په ګډون د کاندیدانو ترمنځ د یوې رښتینې مناظرې جوړول ضروري بللې دي. ورسپان په خپل سر مقاله کې د امریکا د مرسیال ولسمشر روسیو سرګندونو ته په اشاره لیکلی دی، داسې ښکاري چې امریکا او متحدین د افغانستان په جنگ کې د یو جدي بدلون راوستلو ته اړتیا لري. سولې یوې خوا د خلکو باور بیرته ترلاسه شي او له بل لوري د تروریزم پر ضد ناکامه ستراتیژي د بری په لور لور وخوځيږي. په ورسپړه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره روانو هڅو ته هم کتنه شوې او د هدف ته د رسېدو لپاره د یو ګډ توافق رامنځته کول ضروري بلل شوی دی. د اصلاح او هیواد دولتي رسپانو هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روستي حالات راخستې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د امریکا د مرسیال ولسمشر جو بایډن روسیو سرګندونو ته په اشاره لیکلې ده چې په افغانستان کې د جنگ له خورېدونه باید مخنیوی وشي، خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې په دې ټینګار کړی ده چې آزاده او عادلانه انتخابات یوازې په ښه امنیت کې ترسره کېدای شي. د راه نجات نه دولتي رسپانو بیا د ملي شورا د رخصتیو پای ته رسېدو ته په اشاره د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلې ده چې وکیلان د خپل څو کلن غفلت د جبران کولو لپاره یوازې یو کال وخت لري. ورسپانه په همدې مخ کې په افغانستان کې د روان جنگ په اړه په امریکا کې د شو نظر پوښتنې نتایج هم خپاره کړي او لیکلي دي چې د امریکا خلک د افغانستان د جنگ مخالف دي. ورسپانه په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې په ماشومانو کې دونکو جنسي تیریو ته په اشاره په سختو الفاظو کې دا پوښتنه کړې چې ولې په دې اړه له بې پروايي څخه کار اخیستل کېږي. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورسپانه په هیواد کې د پوهنې روان بهیر ته کتنه کړې او هغه د هیواد د وده او پرمختګ لپاره مهمه بلله ده. ورسپانه د خپل تبصرې په دوام لیکلی دی چې افغانان باید په دې پوه شي چې یوازې پوهه د دوی د کلتور او د اقتصاد ساتنه کولی شي. او ورسپانه خپل نننۍ کارتون د روانو انتخاباتو په وړاندې شتو امنیتي ګواښونو ته ځانګړی کړی او پکې دا ښودل شوی چې وسله وال د خلکو د رایه اچونې مخنیوی کوي.
د خبرونه وروسته برخه ته رسیدلی او تاسې د ازادې رادیو ری خبری راپورونه او مطالب هم دومره وو. تاسې د راپورونه سیننیز مطالب کولای شئ د ازادې رادیو په پاڼه کې هم وګورئ. زموږ پته ده azadiradio.com. اوس هم د منی سره سم د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه اونیس پروګرام خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاندې څنګه خبرونې ته مو هرکلی کوم.
نو کریر دے سلوارو پیزیب نه دے اپنی کالے سره موتی او ځکه نو
پیزیب چې د افغانو خزو په خوانی غنډا نن سبا یو ځل بیا موت شوی. د خبرونه په لومړی برخه کې په دې اړه د جنو خبري اورو.
داسې مخکې هم لشه موټر راپېژنه ما د لاس پوستې اشاره ورکړه اوس ما دا خبر تر څو خلاصول زیواله.
ګڼ ځوانان د موټر چلولو په وخت بې احتیاطي کوي، ځان او نورو ته زیان اړوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې اړه غږیږو. او د خبرونه په وروستۍ برخه کې د اونۍ سندره هم مه هیروي. دا مطالب به زلینا شریفي یو په بل پسې درته وړاندې کړم. ګرانو ځوانانو، پایسیب نه یوازې د افغانو ښځو او پیغلو بلکې د اکثرو آسیایي ملکونو د ښځو ډېره پخوانۍ ګڼه ده. پایزیب چې په پاکستان او هند کې پایل بولی اوږده ځنځیر ته ورته زیوار دی چې د دواړو او کله د یوې پښې په بند کې اچول کېږي. پرې پورې غوټۍ او پاولکی د پښې په مخ لویږي او د ګرځېدا پر مهال ورو شرنګای کوي. ستا د پایلو ور شرنګای دی، ستا د پایلو ور شرنګای دی، ما ویل بلبلی دی چغیږي په څنګونه. پایل چا ورته تړلی، پایل چا ورته تړلی، دوزخ د ځای شي زی لژوند وویستمه.
پایزیب لډیرو پخوا زمانو کلیوالو ځوانو ښځو او کوچیو د بنګړو ګوتو نتکۍ چارګل پیزوان او داسې نورو افغاني ګڼو سره کارولی دی چې د کوچیانو له کیږدیو یې اوس هم د پښو له ښکالو سره شرنګی اورېدل کیږي. خو په کال کې دوه ځله له ښارونو په اوښانو د بار کډو تر شا د کوچیو پیغلو تیریده په ښارونو کې د دوی د پایزیب شور پریښی، داسې چې نن سبا دغه ګڼه په ښارونو کې هم ډېره مود شوې او ګڼې پیغلې او مېرمنې په پښو کې اچوي.
پخوا دا پایزیبونه په ښارو کې رواج نه و، اما اوس نجونې زیاتره دا پایزیبونه استفاده کوي. پایزیبونه په پښو کې کلکوي، لکه دا کوچیانې نجونکیانې چې افغاني کالي اغوندي دا کوي. اوس هم نجونې هماغه رقم کالي اغوندي لکه کوچیان غوندي، او دا په خپلو پښو کې کلکوي. ډېر داسې نازک ظریف پایزیبونه چې دا خپل هم ډېر ښه ښکاري، خصوصا هغه نجونې چې پښې سپینې وي هغه چې په پښو باندې بند کاندي همدا پایزیبونه ډېر ښه ښکاري. د ماشومانو په پښو باندې همدا کلکوي کې چې وخت چې ماشومان ګرځي دا یو رقم غږ کې یو شرنګار کوي چې دا غږ هم خپل ځان ته یو ښکلا لري.
راتورې په خندا په نازو په ادا لکه روغ د قدمونه د زړګي مې اوسي سا. رو رو راسا ګلې رو رو راسا پایل دې شرنګوا ګلې رو رو راسا. رو رو راسا پایل دیش لنگوا گلی رو رو رازا پایل دیش لنگوا گلی رو رو رازا.
پایزیب نه یوازې له افغاني سیمه ایزو جامو سره بلکې ګڼې نجونې له پنجابي او هندي کالیو سره هم اچوي.
نقره ای او ده سلوار و پایزیبونه اکثر لی افغانی کاله سر موتی او آیا چې هغه نور گانی هم لری چه دال خپلا لی افغانی لباس سر خیسی. خوزین نور پایزیبونه دی چه هغه غمی داره دی یا خاک دی زیادر لی هندی او پاکستانی کاله سر زیبی او کل کل دست رنگون هم سی یا لبل سر خیسی. لی هندی کاله سر دیر خیخ کاری اکثر افغانی جونه مید هندی یا پاکستانی لباس مو سر از ادا آقونی.
عبداللطیف چه په کابل کې د افغانی اصیلو ګانو کاروبار کې ویوایي چې پایزیب افغانی اصیله ګانه ده چې په پخوا کلو کې ښځو ډېر استفاده ترې کوله. خو کله چې دغې ګڼې ته ورته یوه بله وسیله چې زنګ نومیږي او د نڅاګرو په پښو تړل کیږي راووته، نو د پایزیب زیب یې پیکه کړ.
دا پایزیبونه جنوکیانې یا ښځې پښو کې اچوي صرف د ښکلا او د ښایست لپاره. دا اصلا پښتنو په منځ کې دا دود دستور رواج درلوده، مګر وروسته څنګه چې دا یو ښکلی شی و ښایسته شی و په دې لحاظ باندې دا د نورو خلکو په منځ کې هم رواج موند، مګر د زمانې په تیریدو سره ځینې خلک د دغه پایزیبونو څخه شکل بل رقم واړول او د هغه څخه د زنګ په شکل په ټوټو کې بندوي. پایزیبونه خو هم رواج لري مګر کم شوی دی. هغه خلک چې ډېره پیسه داري دا پیزیبونه د سرو زرو نه جوړوي او په پښو کې تړي.
ستا هر دیدن سرا زړه نا قلار شي، د زلف ولول کی نظر گرفتار شي، شلند پنګړو نه دی واچ بے وار شي. های زا د سپینو لیچو دشنو بنګړو رازا، پایل دې شلنګا بنګوا ګلی رو رو رازا. رو رو رازا ګلی رو رو رازا، پایل دې شلنګا بنګوا ګلی رو رو رازا.
نن سبا څو ډوله پایزیبونه په بازار کې پیدا کیږي. ځینې افغاني زرګران له زرو او نورو وسپنو جوړوي او ځینې نور یې له بهره راوړل کیږي. راځئ د کابل ښار د ګانو یو دکاندار مرزا ګل راوغږوو چې کوم ډول پایزیبونه نن سبا ځوانې ښځې ډېر خوښوي او به یې څنګه دي.
ما دو سه رقم پایزیب داریم. یک نویش هست سلوار هست اندیس.
موگ دو دری دوله پایزیب نلرو. هندی، پاکستانی او هغه چه دلت زرگر لسرو او سپینو زر جوروی. هندی پایزیب دری لره زنجیر لری. او پاکستانی لعادی و سپینی جور شوی. او یو لر زنجیر لری. او په دوړو پوری وړی زنگولی وی چه وروش رنگی کوی. ځینې نور پایزیبونه همشته چه غمی خصوصا یخک پکې کاریدلی وی. چه دا ډول انجون زیات خوښوی. د سرو او سپینو زر پایزیبونه هم فکری خلک ګراندی. ډیره نشی اخیستای. یو جوړه عادی هندی پایزیبونه سل افغانی دی او که دسرو یا سپینو زر وی هغه بیا د گرام په حساب خرڅی دی یو گرام سپین زر په 500 افغانی دی
ګرانو ځوانانو ځینې ځوانان کله چې د موټر په جلب کینی نو دا هیروي چې په سرک نور موټر او لاروي هم شته دوی دومره ګړندی او بې پروا تک کوي چې کله ناکله هم ځان او هم نور ژوبلوي او ان وژني ډیر موټر لرونکي ځوانان وایي چې ورو موټر چلول خوند نه ورکوي ځکه دوی له ګړندي موټر چلولو سره شوق لري روح الله چې له همداسې ځوانانو څخه دی وایي چې دا یې شوق دی چې له دوستانو او آشنایانو سره په موټر کې په چکر ووزي لوړ موزیک پکې واوري او موټر ګړندی کړي
زما خپل موټر تیز خوښیږي کله چې موټر چلوم باید سرعت کې وچلوم ډېر خوند اخلم واقعت اکثره بعضې کیسټې کوم سړی زموږ احساساتي کوي ترې خوند اخلي کیسټې هم کله جګه غږوي او هغه ځای کې چې لیکلي وایي شوخي به دوستان لذت دیګر ده سړی چې د دوستانو سره ځي واقعت دا شوخي بیا ډېر ځان ته لذت لري چې دوستانو سره زما خصوصا میلو ته یا ځینې محافلو ته ټول موټر کې یو ځای کېږو شوخي کوو سندرې اورو همداسې دا د ځوانانو ذوق دی خو ممکن یو څوک یو رقم ذوق ولري زه بل رقم ذوق لري لذت لري
ته چې موټر تیز چلی کومه خو به ټکر نه کړي
نه انشاءالله درست نوره فکنده شي چې ما ته ټکر کړي
خو د ځوانانو دغه بې پروايي او بې ځایه مستی ډیر کله ناوړه پیښې رامنځته کوي راځي غوږ بشو د دغو ځوانانو خبرو ته
زمانو محمد ابراهیم متاید ز درغزنی ولایت یم ز خپل داسې مخکې هم لشه موټر را پسراغه هغه ما تارن را کوس للارې لری سما د لاس پوسټ اشاره ورکړه سی لیک صبر وکړه زله د زین د شګ نه واړه اوس ما دا خبر تر څو خلاص ول زیوالم او د ما سره کلم ډیر زیات خراب سو او زل نه ختم شو
استرګولی دلای حال می د پلاره کې یو راز میدان ورده ګولات خو باندې حرکت کوتللو په کابل څخه د چاوک ارغندې ته رسیدا په دجه کې د غلاول موټر یو بل نه ځون نه پیش کول کابل کې سیسه دروغه د لپاره سید دوی سپید ډیر زیات وو په دې اکل باندې دوی خپل سرک نه منحرف سول او یو کاندې ته ورول ویل سبب د شپږ نفر د ملدی موږ د خپل استرګولی دلای حال شپږ کسب کې مرس کول دا چې احتیاط سوا وای تا باندې په خنرات لمنسته خصوصا د وړ موټر چې سراچاو کورول د او ځونه طبقه دروري کې د ډیر بیتیات
سره لدی چه گرندهی تک او به احتیاطی موتر چلون که او نورو کسانو تا زانی او مالیزیا نروی او ده ترافیکی قوانینو خلاف کرده ده دیرو په نظر لطولنیزو آدابو چخلری کار هم ده اشرف غیرت وایی چه په موتر چلولو که لگ غفلت او به پروایی ناوره پیخی زیگوی نو خبداوی چه زوانان په پورا احتیاط موتر و چلوی مناسب سرعت وساتی د موټر چلولو پر وخت په موبایل کې خبرې ونه کړي او له یو بل سره د ګړندۍ تګ رقابت ونه کړي
موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې هغه د ځوانانو د موټر چلولو په وخت کې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته کیږي چې په دې کې نه یوازې دغه ځوانان زیانمن کیږي دوی ته مالي زیانونه رسیږي د دوی ژوند له خطر سره پکې مخامخ کیږي همدارنګه د دوی د دې له پروايي له امله د موږ نورو هیوادوالو ته دغه زیانونه رسیږي وړاندیز د ځوانانو ته د سیدی د موټر چلولو په وخت کې د ټولو ترافیکي اصول او قوانینو مراعات وکړي او په ډیر احتیاط سره هغه د موټر چلولو کې او له موټر چلولو سره ټوکی کول یا د موټر په چلولو کې ساتيري کول او یا دغه ډول رقابتونه د دغو پیښو اصلي لامل نه دي دوی د دې ډول ساتيري او رقابتونو له کولو څخه نه ډډه کوي
راتا چې یو جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې ګرانو ځوانانو تاسو د فضا فیاض په غږ دا سندره واورئ خو مخکې له سندرې به زلینا شریفي ستاسو د لیکونو په هیله د خپرونې پاتې ووایم په کابل کې زموږ پته ده ازادي راډیو پوسټ باکس 1401 کابل افغانستان او په پېښور کې ازادي راډیو پ
پی او باکس 204 اتیا یونیورسٹی ټاون پېښور. تاسو د اونۍ سندره واورئ او ما ته تر بلې اونۍ اجازه راکړئ. ښه دوسی.
رازا 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 چھیا بجوڑا کو جھنگڑا پسنگل کے 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 راجا چیدہ وصال جوڑا دنیا کروپ دنیا کے دگل پخا موشیو دبل بلوپ نوا کے چیت خندا نور افشانی کروپ جڑا کے درہا گا گرو یو بلتا چی ورکشو پیو بلتے رازا چیا بجوڑا کو جنگڑا پسنگل کے رازا چیا بجوڑا کو جنگڑا پسنگل کے
چھد وکڑا بہانا جدر نلاڑم بے وفارا دیکھا دو کا جدر نلاڑم وکڑا بہانا جدر نلاڑم بے وفارا دیکھا دو کا جدر نلاڑم خیر دیکھا غریب یوما جڑتا دے قریب یوما خیر دیکھا منین آئے گل پشان حسین اے دے تل خوشحال اے دے تل خوشحال اے دے تل خوشحال اے دے تل خوشحال اے خندل کاو حسن دے وجل کاو دے تل خوشحال اے دے تل خوشحال اے دے تل خوشحال اے دے تل خوشحال اے ہے
نور می وخت دی زن قدن دی راشا راشا دام آخری دیدن دی بجوان دون کا نرات لے مر کا میرا شاد کفن غوٹے میں وس پڑا رفتن دے ندے ہے رول شم نگرتا قتل شم ندے پوہول شم
با سلام و روزتان.